په دې برخه کې هم د اونې بحث لرو. دا بحث له وسلوالو مخالفینو سره د امریکا مستقیمو خبرو ته ځانګړی شوی.
درنو لیدونکو سلام، د ازادۍ رادیو د دې اونۍ بحث ته چې د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د امریکا د خبرو اترو پیلېدو ته ځانګړی شوی، زه مالیه صدیقی تاسو ته ښه راغلاست وایم. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ افغان ولسمشر حامد کرزي د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د مذاکرو په روان بهیر کې بهرنیان په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونه ښکېل دي. د ولسمشر کرزي له دغو څرګندونو یوه ورځ وروسته د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم په دغه بهیر کې د خپل هیواد ښکېلتیا تایید کړه، خو وی ویل چې دغه مذاکرې مقدماتي دي. نن په دې بحث کوو چې دغه موضوع تر کومه حده د افغان دولت د سولې په هڅو مثبته یا منفي اغېز کولی شي. د دې بحث لپاره مو سیاسي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر، د سولې د عالي شورا غړی عبدالحمید مبارز او د رسنیو د مرکز سلاکار غرغښته کټوازی ته بلنه ورکړې چې ورته ښه راغلاست وایو. مبارز صاحب، لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه پیل کړم. که تاسو دا ووایاست چې د امریکا لخوا له طالبانو سره چې د مستقیمو خبرو کومه هڅه روانه ده، آیا دا د سولې له عالي شورا سره په تفاهم کې ده او که څنګه؟
د امریکایان تماسونه د طالبانو د نمایندګانو سره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ډېر مرسته کولای شي، ځکه چې طالبان غوښتلې وو چې باید مستقیما د امریکایانو سره مذاکره باید وکی. اوس امریکایانو پخپله دا خواست طالبان قبول کرده ده او خپل تماسونه شروع کرده ده، مگر دا تماسونه یا ابتدایی تماسونه ده، تر اوسه معلوم نده چه امریکایان کم طالب سره غږیدلی. اگه دا طالب اگه مقام سده ده ملا محمد عمر مجاهد سره نجدیوالی لری که ای نلری، نولدی که بله تر اوسه پور دغه ملاقات او مذاکرات هم مبهم دی، سروشوانه شوی نده. صرف رابرت گیت دا افشا وکه چه مونک ده طالبان سره تماس نیولی، مگر بیا زیاد اکله چه طالبانو تر اغا وقت پوری چو دوی باند فشار زیاد نشی مذاکره تا حاضر نکیگی. نولدی که بله زد داسی تصور کهم چه امریکایان دلومله تماس ندا نتیجه غسته ده چه باید طالبان باندی نورم فشار را ولی چه اغوی ده مذاکره ده پار حاضر شی، زکه چه گیت سلاوه وکر چه ده سک کال تر پای پوری امکان داری چه مذاکرات شروع سی یا مذاکرات امزای تا ورسی.
من مبارس سبتا سدلتا دیده همم اشاره وکرلا چه پر وصلوال طالبان باید فشار را ورل شی، ستاس و هدف دلتا ده چه دول فشار ندی، باید چه دول فشار پر دوی بند را وصل شی چه دوی ده مذاکری میست را شی او ده سول ده را وصول پارا لفغان دولت سره خبری وکنی؟
اگر نو ده فشار اگوی پخ پل پیگی سکه یا نظامی فشار انتخابوی یا کمبل نو فشار.
دا چه امریکا غواړي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د راوستلو لپاره یا هم د مذاکرې لپاره لغوی سره خبرې وکړي، دا به د سولې د عالي شورا لپاره د منلو وړ وي؟
هر کشور، هر مملکت، هر سیاسي شخصیت چې موثر وي او د سولې لپاره کومک وکړي، هغه د سولې د شورا لخوا استقبال کیږي.
مننه تاسنه. اتماسب تاسو د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د روان بهیر په هڅو کې د بهرنیانو په ځنګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتونو رول څومره زخناک بولی، او آیا دا رول مهم دی چې دوی د بهرنیان باید په دې بهیر کې وي؟
تاسو ګورئ د افغانستان د سولې پروسه یو بود نه لري، یعنی دا تر یو حده پورې خپل افغانانو ته، تر یو حده پورې سیمه ایز، او تر یو حده پورې نړیوال دی. که نړیوال یا امریکایان یا ناټو په دې کې مرسته ونه کړي، دا د سولې پروسه یا د سولې قضیه به په افغانستان کې نیمګړې پاتې وي. زه فکر کوم که موږ دغه ټول تلاشونه ملي، سیمه ایز او همداسې نړیوال سره یو ځای کړو، زه فکر کوم دا به یو نتیجې ته ورسیږي، ځکه د دې آباد ډېر وسیع دی. یعنی اوس که تاسو داسې فکر وکړئ که امریکایان یا ناټو طالبان سره مذاکره ونه کړي او افغانان په خپل منځ کې دوی په یو توافق هم ورسیږي، او هغه هسې توافق چې نړیوال یا امریکایان په هغه کې متضرر شي، آیا نړیوال ته دا د منلو وړ؟
یعنې تاسو داسې فکر کوئ چې افغان حکومت به داسې یوه پرېکړه وکړي چې له هغې نه ګاونډي هېوادونه یا هم نور هېوادونه له دې زیانمن شي؟
دغه تضمین دغه ټول غواړي، زمونږ همسایګان زمونږ دغه تضمین غواړي، نړیوال هم زمونږ دغه تضمین غواړي، خپل افغانان هم زمونږ تضمین. زما عقیده داسې دی چې هغوی او سیمهیسی و دونه زمون گواندیان هم دی دوی تشویش داده چه دست یا پروسه دلتا عملی نیشه چه امریکا آغا نا گتا واخلی او آغا گتا زمون پا زیان نیسی دوی دا تزمین واری زمون گام سایگان تاسی و گروه پا دی ورستیو که دا تک را تگونه دیر زیاد دی دیران وزیر خارجه راغه د پاکستان یو لارد پوره آیت راغه افغانستان تا د افغانستان جمهور رئیس لارد پاکستان تا یعنی دغه ټول هله زله د دې لپاره دي چې دغه ټول خواوې د دې لپاره هواڅوي او دوی قانع کی چې که افغانستان کې پراتونکو کې کم صلح راځي دا صلح یا دغه ستراتیژیک پیمان یا دغه تړونونه به د هیڅ ګاونډي هیواد په ضرر نه وي. دا په زلو زلو زموږ مطبوعات هم ویلي دي او همدغسې. خو مشکله خبره دا ده چې زموږ ګاونډي تر اوسه پورې په دې قانون نه دي چې په افغانستان کې د سولې پر راتګ سره به دوی زیانمن شي. ځکه
یعنی تاسو داسې وایئ چې زموږ ګاونډي هیوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي؟
هغوی خپل منافع غواړي، هغوی خپل امتیازات غواړي.
یعنی دوی منافع په دې کې ده چې په افغانستان کې همیشه جګړه
وي. افغانستان د جیوپولیټیک نظره ډېر یو بااهمیته یو هیواد دی. دې کې هغه هیوادونه په سیمه کې ډېر حالات په جدي توګه په زغرنده په تغییر کې دی. دې کې هر یو څوک ګاونډي هیوادونه سیمه ییز هیوادونه غواړي چې خپل منافع خوندي وساتي. دغه سیاسی حرکت په سیمه کې، اقتصادي حرکت په سیمه کې، نور نوسانات په سیمه کې، لکه چې تاسو خبره یاست په دې وروستي وختونو کې هغه کوم سونامي یا رنسانس په دې عربي هیوادونو کې راغلی، دغه څپې دي را روان دي سیمې ته. نو دغه خلک یا دغه هیوادونه زمونږ خپل هیواد دې دپاره باید آماده اوسي چې دغه راتلونکي تغییرات د چا په زیان او تاوان نه وي. اوس پاکستان یو مشکل لري. پاکستان همیشه افغانستان ته د یو دویم هیواد په سترګه کتلی. همیشه هر تغییر چې په افغانستان کې راځي پاکستان غواړي چې خپل منافع هلته خوندي وساتي. همیشه امریکایانو ته هم دوی تر اوسه پورې داسې یو پلان نه دی ورکړی چې هغه پاکستان د دې پلانه ایستل شوی وي. همیشه پاکستان امریکایانو ته داسې یو مفکوره ورکړی چې دوی باید د افغانستان قضیه د پاکستان له عینکونه وګوري. دا قناعت بل خپل پاکستان کې درې څلور نو حکومتونه دي. یو د عیسائی حکومت دی، یو ملکی حکومت دی، یو نظامی حکومت دی، یو هغه مذهبي ډلې دي چې ډېر افراطي دي او هغوی په هیڅ وجه هر نوع تغییر ته غیر د هغوی په خوښه دوی د دې تغییر دپاره آماده نه دي. اوس خبره دا ده لکه چې مخکې ما عرض کړ تاسو ته که پاکستان دې د پاره آماده شي چې په واقع هم دې پروسې سره همکاري وکړي خو ترخه تر اوسه پورې موږ داسې نښې نښانې د هغوی نه دي لیدلي. او که دوی د دې پروسې دپاره همکاري ونکړي دا څه فکر کوم مشکلات به پیدا شي. او که همکاري کوي نو دوی بیا خپله ونډه خپل امتیاز غواړي. افغانستان ولسمشر سره چې دوی مثلا په دې تګ راتګ کې دوی په زغرده ویلې که افغانستان د پاکستان منافع خوندي وساتي، افغان پاکستان بعد د طالبانو سره د دوی په مذاکراتو کې مرسته وکړي. یعنی دغه هغه شان دي چې ګاونډي هیوادونه زموږ نه تشویش لري. یا مثلا ایران وزیر دفاع چې راغی دلته دا ویل چې هر نوع نظامي تعهد، هر نوع ستراتیژیک پیمان د امریکا سره دا زموږ په ضرر دی. او دوی د افغانستان دولت دې ته تشویق کوي چې دغه ستراتیژیک تړون دوی لاسلیک نه کړي.
مننه میرمن کټاوزی. دا چې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د لمړي د لپاره د تایید کړ چې له وسلوال مخالفینو سره خبرې کړې دي، د امریکا دغه اقدام به د افغان حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې رانولې ستاسو په نظر؟
ګورې د صلح پروسه یو افغاني پروسه ده چې د افغان افغانستان دولت او ملت ورته ضرورت لري. دا کله چې امریکا یا بل هر هیواد د صلح پروسې څخه د خپل ملاتړ اعلانې، دا په دې معنی نه ده چې هغه صلح خپل ځان لپاره غواړي، بلکې په دې معنی ده چې دا پروسه چې اوس افغان حکومت شروع کړي د دې نه یو نوه حمایت اعلانې. فکر نه کوم په دې کې د افغانستان د استقلالیت یا هغه موضوع چې تاسو ورته اشاره کوئ دې ته کوم سوال مطرحی. تاسو وګورئ په تیر کال کې د یو لوی ملي صلح مشورتي جرګې چې د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه سپینګیری ځوانان خویندو پکې ګډون کړی و. په یو غږ او په یو پیغام یې جناب رئیس دولت ته درخواست وکړو چې موږ صلح غواړو او د صلح پروسه هر څه عادلتر باید شروع شي. د دې خواست په بنسټ موږ د صلح عالي شورا تشکیل کړ چې د هیواد مخاور سپینګیری خویندې اته ځوانان پکې اشتراک لري چې دو هغه خپل نفوس نه په استفاده د پروسې ته خپل هغه قویتوب بښي. بیا هم ټولې خبرې په یوه نقطه رانغاړم چې دلته د سولې پروسې څخه ملاتړ ده، یعنی هر هیواد تاسو ګوري څو وخت مخکې
نو د سولې د ټینګښت لپاره خو موږ د سولې عالی شورا ورته جوړه کړې ده. د خبرې خو باید د دوی د خوانه وشي، نو بیا هم نور هیوادونه په دې کې به یو ډول لاسوهنه نه وي چې دوی غواړي له وسله والو طالبانو سره خبرې وکړي د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره.
سیده، د افغانستان سولې شورا موږ لرو، دلته طرف مقابل واضح معلوم ده چې افغان حکومت ده او افغان ولس ده. که چیرته موږ هغه خپل دریز واضح طالبانو ته په ډاګه کړی نه وای چې موږ دا صلح په دې دې شرایطو غواړو، هغه وخت کې موږ تاسو کولی شوی چې دا ووایو چې دا خلک کولی شي چې لاسوهنې وکړي. کله چې د طرف مقابل دریز واضح روښانه په شرایطو ولاړ وي، هغه وخت هیڅوک نشي کولی چې که چېرته خبرې کوي د خپل ځان نه یو چې پکې ګډ کړي یا معامله وکړي. دا یو نوی ملاتړ ده او د دې سولې میکانیزم د راوستلو دپاره لارې هواروي. یعنې دو خبرې کوي د هر طریق نه چې دو نفوس لري، د پاکستان د حکومت څخه، د عربستان د حکومتونو څخه موږ کومک غوښتلی وو. تاسو شاید د حال وي چې ترکیه په دې کې ډېره ښه ونډه ولرله، هغه هم خپل حمایت اعلان کړی و. پس دلته موږ خپل دریز واضح کړی چې هغه لاسته راوړنې چې افغان ملت په دې تیرو لسو کلونو کې لرلې، هغه هیڅوخت نه قربانیږي. پس هر څوک چې په دې پروسه کې موږ سره لاره واري کومک کوي، موږ سره هیڅ کوم مشکل نه لرو.
مننه. مبارک صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په تور لیست کې د وسله والو طالبانو او القاعده ډلې بیلول به ستاسو په نظر د مذاکرې لپاره د وسله والو مخالفینو په هڅولو کې اغیزناک وي او که نه؟
تاسو وګورئ چې د افغاني طالبانو چې له القاعده نه بیل شي، هغوی د مذاکرې دپاره څه امکانات پیدا کوي، ځکه چې القاعده یو جهاني انقلاب اعلان کړی او هغه په هیڅ صورت د سولې دپاره آمادګي نه لري. مګر موږ غواړو چې خپل ورونو سره، خپل فرزندانو سره چې هغوی ټول افغانان دي او د نورو لخوا استعمال شوي دي، هغوی ته مذاکرې وکړو، هغوی ته مستقیم لیاره او د افغانستان د نجات لیاره وښیو چې هغوی بیرته خپل کور ته راځي او خپل هغه سوله ییز ژوند شروع وکړي. نو له دې کبله دا یو ښه کار دی، ځکه چې امریکایان پیژني، نړۍ پیژني او القاعده پیژني. هغوی راغلی وو د القاعده، یعنی د بین المللي توریزم په مقابل کې هغوی جګړې زموږ په وطن کې شروع کړې. مر خوشبختانه اوس ثابت شوی چې د القاعده ریښې او نمایندگان او رهبران ټول په پاکستان دی یا په یمن دی یا نورو ځایو کې دی، دلته زموږ په وطن کې نه دی. نو اوس زموږ طالبان چې له هغوی نه بیل شي، دا موږ ته بلګه په راس راکوي چې دوی حق نه لري زموږ په وطن کې د القاعده سره جګړې وکړي. باید دوی لاړ شي په هغه ځای چې القاعده ژوند کوي، هغوی سره خپل جګړې ادامه ورکړي.
مګر مبارزه ابدا چې دوی وسم د افغان دولت په ضد باندې جنگي کې مده افغاني طالبان موږ او تاسو وینو شاهد یو، چې دولت هڅه وشي چې دوی راشي د مذاکرې میز ته کینی او بیا هم خپل وسله په مځکه کې دی به تر شي خپل ادي ژوند ته د دې لپاره باید څه وشي.
تاسو وګورئ له د طالبانو د پخوانی قتل او قتال او د پخوانی هغه کارونه چې دوی زمونږ هغه لوی بودا چې په نړۍ کې ساری نه درلود ویران کړی وو، ټول دا کارونه کړی دی او موږ غواړو چې سره له دې هغوی سره مذاکره وکړو، سره له دې هغوی مذاکرې میز ته راوړو، سره له دې د هغوی حیثیت او د هغوی حقوق یو وطني حقوق تأمین وکړو. نو له دې کبله دا ثابت شوی چې د افغانستان د کرزي حکومت لخوا او د سولې د شورا لخوا ډیر امتیازونه قبول شوی دی د دې لپاره چې سوله زمونږ په مملکت کې تأمین شي او زمونږ د مخالفینو د زما په عقیده د همسایګانو چې هغوی زمونږ په مملکت کې ادعا د ګټې کوي هغوی لاسونه لند شي. نو له دې دپاره موږ خپل طالبانو ته سه امتیازونه قبول کړی، البته په هغه شرط چې هغوی زمونږ اساسي قانون چې زمونږ د لویې جرګې تصویب و هغه یې ومني، د ښځو حقوق ومني، د بیان ازادي ومني او د دیموکراسي احترام وکړي. په دې شرایطو کې موږ نور هر څه چې هغوی غواړي راشي د مذاکره په میز کې موږ بحث کوو. په بحث کې یا دوی هغوی قانع کیږي یا موږ قانع کیږو، بیا یو لارې ته رسیږو.
من نه مبارسپ اتمسپ پداسال که چه د افغان دولت وسلوال مخالفین په بیل بیل ډلو ویشل شي ویل کده وسلوال طالبان حقانی دل او حزب اسلامی آیا د دوه ټول وسلوال ډلو راټولول او ورسره سوله امکان لري
تاسو وګورئ او په مخالف جبهه کې فعلا قرار لري افغانستان کې دلته ټول نه هادونه هغه قیده باندې نه دي چې د افغانستان دولت دی خو لیکن د سولو پروسې سره د ټولو همکاري شته دی ټول په یو مثبت نظر خوشبینه دي ته ګوري که دا سوله د هر ځای نه پیل شي د هر چا د خوانه پیل شي د ټولو افغانانو دپاره د منلو وړ دی همدغسې هغوی په مخالف جبهه کې دي هغوی د فعلا دپاره په خپل منځ کې یو مشترک دښمن لري لیکن شاید خپل منځ کې ځینې ډېر اختلافونه او مشکلات خپل منځ کې هغوی ولري زه په دې باور یم چې مخالفینو کې یو تعداد ښه کسان داسې کسان شته دي چې هغوی دې دپاره حاضر دي چې دغه تغییرات کوم چې دلته مونږ د هغوی نه توقع لرو هغه ومني په طور د مثال اساسي قانون ومني او د ښځو حقوق ومني زمونږ هغه ملي منافع تعین شي هغه ومني ازادي بیان ومني همدغسې نور خبرې او هلته هم ځینې داسې دي لکه استاسې د قانون نیټورک و هغوی مستقیما د هغوی اړیکې د القاعدې سره دي تر اوسه پورې هم هغوی په خپل موضع کې ثابت دي هغوی تر اوسه پورې هم داسې یو حرکت د هغوی نه مونږ نه دی لیدلی چې هغوی ګویا دې ته تمایل لري چې دې پروسې سره دوی همکاري وکړي او پروسې ته راجذب شي د بل خوا نه ځینې نورې ډلې هلته شته دي چې هغوی دغه نښې نښانې ځان ښودلی دي دغه علایم ښودلی دي چې حتی آیتونه دلته راغلي دي دولت کسانو سره ناست دي خبرې کړي دي تر اوسه هم دوی د مذاکراتو کې شامل دي نو زه داسې فکر کوم که موږ مشترک ټکي پیدا کړو هغوی سره د هغه مشترکو ټکو نه دوی سره شروع کړو پیل کړو او هغه مشترک ټکو باندې اول توافق حاصل شي بیا ورو ورو هغه شي او دوی سره باید دا هیر نه کړو چې نظامي فشار حتمي دی لکه څنګه چې امریکایان په دې عقیده دي زه په دې عقیده یم چې نظامي فشار یو هغسې یو فشار دی چې دښمن دې ته حاضرۍ دې ته قانع کوي چې بالاخره هغه مذاکرې ته کښېني ځکه د جنګ د ادامه هغوی دپاره مشکل دی لوجستیک مشکل دی منابع بشري دي هغوی دپاره مشکل دی منابع مالي دي هغوی دپاره مشکل دی دغه هغه خبرې دي چې لکه اوس تاسې وګورئ امریکایان تر یو اقتصادي فشار لاندې راغلي دي امریکایان ولې خپل هغه موضع تر اوسه پورې چې دوی په دې باور نه وو اوس ورو ورو دې شي ته قانع کېږي چې دوی باید طالبانو سره مذاکره وکړي دا په دې معنا ده چې داخل د امریکا کې هغه اقتصادي فشار د امریکا په دولت باندې دی هغه سیاسي فشار د امریکایانو د خواره د اوباما په دولت باندې دی اوباما دې ته آماده کړی چې د هر څومره زر چې کېږي د افغانستان وظیفه ختم کړي نو دغه هغه ټکي دي که موږ نظامي فشار ته ادامه ورکړو ځکه تاسو ولیدل چې په تېرو وختونو کې د ډرون الوتکو دغه عملیاتونه چې دا ډېر مؤثر وو که تاسو وګورئ داسې هغه د القاعدې او د مخالفینو هغه د سر کسان دوی تقریبا اوه سوه اته سوه کسان دوی هغه اصلي پنخه کړي دي او له منځې وړي دي یعنی دغه دوی ته خپله یو ګزار دی داسې یو قوي ګزار دی دښمن دپاره چې دوی بالاخره دغی ته په آماده شي د بله خوا نه سیاسي بین ملي فشار ډېر مهم دی د دوی ساتونکي د دوی سنبالونکي څوک دي
تاسو فکر کوئ چې دوی به په دې فشارونو باندې دوی راضي شي چې راشي د مذاکرې میز ته کښېني
تاسو وګورئ پاکستان د کوم ځینه دا تضمین ورکوي کرزي صاحب ته چې که د کرزي دولت زمونږ غوښتنې ومني پاکستان دې دپاره آماده ده چې طالبان مذاکرات ته کښېني مانا دا چې د پاکستانو بیکاپ د وبخئ د القاعده او د مخالفینو بیکاپ هلته په پاکستان کې هغه نظامیګران آیس آی ډلې دي چې دوی سره مرسته کوي یعنی دوی سره دغه امکانات شته دي چې دوی دغه تضمین ورکوي که موږ د دوی منافع په نظر کې ولرو نو دوی حاضر دي چې طالبان مذاکرات ته رامات کړي اوس که خبره داسې نو هغه فشار چې ما غوښته نظامي فشار خپل پاکستان باندې راشي ځکه دغه ثبوت تاسو ولیدل چې یو میاشت مخکې د القاعدې مشر چیرته و چې همیشه به پاکستانیانو دا خبره ردوه او همیشه به دوی داسې ویل چې دا کسان په افغانستان کې دي الیاس کشمیری چیرته وژل شو تاسو ولیدل او دا څنګه وژل شو دا هغه عملیاتونه دي چې دوی یو منایز دی یو وسیله د فشار د پاکستان په دولت باندې دوی واردولی شي مثلا اقتصادي مرستې دي مثلا سیاسي فشار دی په پاکستان باندې چې پاکستان په یوازې دینه چې د افغانستان نه د مرستې ته توقع لري هغه فشار لاندې چې امریکایان د پاکستان زارمي ګران تر هغه فشار لاندې ونیسي زه فکر کوم چې دا به د دې ټولو نور حرکتونو نه ډېر موثر حرکت وي تر څو چې د پاکستان هغه نظامي ګر حلقات د سیاسي فشار لاندې واقع نشي د اقتصادي فشار لاندې واقع نشي او تهدید نشي دوی به هېڅکله د دې لپاره آماده نشي چې د افغانستان د سولې پروسې کې دوی مرسته وکړي
مننه میرمن کټاوازی وسلوال طالبانو تر اوسه د مذاکرې لپاره هیڅ لیوالتیانه د خوده لولګه څنګه چې اتماس سیبه مرته اشاره وکړه چې پاکستان هم دین شرطونه افغان دولت وړاندې کړی و چې زموږ شرطونه ومني نو موږ وسلوال طالبان د مذاکرې میسته راو بولو یعنی په دې دته کې موږ ان تاسو سره مرسته کولای شو تاسو په نظر افغان دولت په کوم شرطونه ومني آیا د پاکستان شرطونه ومني که ده وسلوال طالبانو ده شرط نو بومنی
امانه نه تره سمخ که بیا هم درتیم چه افغان حکومت تا بجام که افغان دولت تا خپلی ملی منافع او خپلی ملی گتی پلمری توب او پسار که مطرح دی هر آغا هواد مخصوصا گواندی هوادونا چه دو خپل شرطونا مطرح کهی یا آغا پا یاو بل سعی آغا چه ویم چه آغا خپل روابط چه مونگتا پا کم شرطونو ولاندی کهی مونگ پا آغو که خپل گاتی گرو چه افغانستان پا کم ده دو پا ده شرطو که خپل ملی گاتی لری کن لری تاسو گره افغانستان حکومت پا تیرو لس کلونو که وار پا وار اتا پا دس یاو وقت که چه تاسو سم شاید دیالی هسته چه ایران او متحده او امریکا هیڅ نو ډیپلوماسي روابط نه لري اما موږ بیا هم هغه خپل توازن دی اړکو د خپل همسایګانو سره همیش ساتلای دا ایران سره پاکستان سره همیش هم دوته دا ډاډ ورکړی چې هیڅ کله به د افغانستان د خاورې څخه دوته کوم خطر پیښ نشي او همسال دیم دم به مسله دونه هم غوښتي دي چې دوی هم باید پرینګ دي چې د نورو هیوادونو د خاورې څخه د افغانستان ملي امنیت ته کوم خطر وړاندې سي په دې سفر کې چې ښاغلی ولسمشر پاکستان ته درلود دا سفر تاسو شاید حلوي چې د نورو سفرونو څخه ډېر مختلف سفر و یعنی خبرې ډېرې بربنډې ډېرې سپینې وشوې د تشریفاتو د چوکاټ څخه وتې وې چون پاکستان اوس خپله د هماغه وور یا د هماغه هغه شکار ده چې ده غوښتل خپل همسایه پې تهدید کړي پاکستان کې تاسو ګورئ نظامي حکومت دی بین المللي ټولنې ته بعد دی مئی د اسامه د مړینې د واقعې څخه یو نوه بې اعتباره حکومت شو پس دلته د دو هغه ملکي حکومت یو نوه حاکمیت پیدا کړی کوم چې د افغان حکومت په ګټه ده چون ملکي حکومت یې یو څه صادقانه موږ سره کار کوي راځو دې ته تاسو سوال یو برخه دا وه چې طالبانو اوسه پورې کوم دریځ نه ده واضح کړی دلته د افغان حکومت او افغاني طالبانو دا دواړه طرف دي دو خپل دریځونه مشخص کړي موږ خپل شرایط وړاندې کړي چې دا تیرو لس کلو لاسته راوړنې او هغو عمده شرط دا ده چې د ائتلاف د قواوو هر څه ازلتل تګ د افغانستان څخه بیا هم دلته د افغانستان د ملي ګټو سوال مطرح کیږي په دې اوسنیو شرایطو کې موږ ته د موږ اقتصادي منافع د موږ ملي منافع دا ایجاب نه کیږي چې موږ د فتن نړیوالو ته سره خدای پاماني وکړو یا دوته وي چې نور موږ په هر عرصه کې تاسو دومره سپورټ کړي چې موږ نور خود کفایو نه دلته د موږ ته خپلې هغه اقتصادي ګټې ډېرې اهمیت لري تر څو چې د موږ ملي پاوځ ملي اردو او نورې ملکي ادارې دې ته توانمند سي چې خپل اقتصاد او خپل نور برخو کې په خپل پښو ودرېږي تر هغو پورې موږ د دو قوي حمایت ته ضرورت لرو پس موږ خپل شرایط بیرته د دو هغه کوم شرایط چې دو مطرح کړی و موږ خپل ورته وویل چې موږ غواړو د دو حضور په افغانستان کې په یو قانوني چوکاټ کې را بند کو دا فتنې نه لګو
بله کټوازی صاحب دا سمه ده مګم دا وسلوال طالبان کوم شرطونه چې وړاندې کوي چې دوی غواړي د بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي دا مذاکرې باید څنګه وشي چې دوی دغه شرطونه بیسه د مذاکرې لپاره دغه شرطونه دوی وړاندې نه کړي
دا په خبرو ال کیږي او خبرې یو میکانیزم غواړي یعنی تا نه په خوله موږ نشو ویلی چې یا د مطبوعاتو له لاره د دې میکانیزم دپاره افغان حکومت د صلح ملي شورا تشکیله کړې چې هغو هره ورځ په همدې کې داخل دي دو مذاکرې کوي دو خبرې کوي او حتی هغه هیوادونه چې تاسو یې مخکې نومان واخیستل هغو ښکیل دي هم طالبانو سره او هم موږ سره هغه شرطونه چې دو وړاندې کوي او هغه چې
تر اوسه څه کوم پرمختګ شوی دی په دې برخه کې که شوی څه شی دی
پرمختګونه ډېر شوي دي
مثلا
مثلا تاسو وګورئ چې خپل د ملي مشورتي جرګې راغوښتنه چې په دې کې ډېر داسې خلک دي چې هغه ډېر مستقیم اړیکې د طالبانو سره لري، هغه دې ته اړ کوي چې مونږ رئیس جمهور ته هغه څه رقم مشوره ورکوي په تېرو څو میاشتو کې، یا د افغانستان پارلمان ته څه رقم مشوره ورکوي. او همچنان یو تعداد لاسته راوړنې تاسو دا هم کتلی شئ چې خوشبختانه په هره اونۍ کې یا په هرو دوه درې ورځو کې مونږ شاید د حال و چې په د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه قمندانان د طالبانو قمندانان چې نورې سپورټ بند شوی یا په هر نوه بیرته پوه شوي دي چې دا حکومت اسلامي حکومت ته ملي استقلالیت تسلیمیږي افغان حکومت ته. او یو څه نورې هم لاسته راوړنې شته چې شاید ډېر زر مطبوعاتو ته مونږ پر ډاګه کړو، اما اوس یې وخت نه ده چې مونږ نو لاسته راوړنې شته چون دلته عملاً کار روان ده، یعنی د صلح ملي مشورتي جرګه او د صلح ملي شورا دو ناست یار ورځ خبرې کوي مذاکره کوي. نو امیدواری شته چون ما درته ویل چې شرایط د همسایه کشور شرایط هم اوس تغیر کړي، هغه هم اوس هغه پخوانۍ اراده چې دود لرله هغه په خپل نقص تمام شو، پس دو هم د دې پروسې نه حمایت کوي. تر ټولو ډېر دا چې د امریکا چې یو د افغانستان د متحدینو څخه ده هغه هم د پروسه کې موږ سره خپل حمایت اعلان کړی، پس امیدونه شته او ډېر زر به موږ شاید د حال د دې لاسته راوړنه اوسو.
مننه مبارک صاحب. تاسو په نظر د سولې د ټینګښت لپاره او له طالبانو سره د مذاکرې لپاره باید کومه لار تعقیب شي؟
تاسو خو پیژنئ چې پاکستان د طالبانو سره ډېر اړیکې لري، ټینګ کړي دي، او د پاکستان استخباراتي موسسه زمونږ په وطن کې ډېر هغه مداخلې لري، او وسیله د مداخلې هم لوی وسیله هغوی دپاره طالبانو دی. نو له دې کبله که مونږ وکولای شو چې پاکستان چې زمونږ پاکستان ته یو قناعت ورکو چې د سولې دپاره مونږ سره یو ځای اوسي، سوله په یو لنډ موده کې مونږ ټینګولای شو. نو له دې کبله پاکستان موثر دی ځکه چې هغوی طالبان سره وسیع اړیکې لري، او هغوی ډېر طالبان هم د هغوی په مدرسو کې روزل شوي دي، او هغوی ته پاکستانیان غلط معلومات ورکړي دي، هغوی ته ویلي دي چې په افغانستان کې اسلام نشته، افغانستان کې د ګاونډیانو د غیر مسلمان مملکتونو لخوا اشغال شوي دي، ورځې خپل وطن آزاد وکړي او جهاد فرض دی. نو له دې کبله اوس د سولې شورا چې منځته راغلی دی د افغانستان د نورو ارگانونو سره یو ځای هر ورځ خبری کوي، او طالبانو ته دا خواست کوي چې راځي په خپل دا وطن وګوري چې دا وطن اسلامي وطن دی، او دا وطن د چا لخوا اشغال شوی نه دی. مونږ خپل بشپړ اراده لرو. هر ورځ تاسو وینئ هغه اظهارات چې ښاغلي کرزي د نورو په مقابل کې کوي، سیک درشت کلمات هم استعمالوي، دی شهید چې موږ خپل استقلال لرو.
د سیاسي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر، د سولې د علي شورا غړی عبدالحمید مبارز، او د رسنیو د مرکز سلاکار غرغښته کټوازی څخه مننه کوو چې زموږ بلنه یې ومنله او زموږ پوښتنو ته یې ځوابونه وویل، او همدارنګه له درنو اورېدونکو څخه مننه کوو چې تر اوسه له موږ سره مل وو. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.